سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوری اوریدلی شئ. په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې یو امریکایي سناتور په سپینې ماڼۍ غږ کړی چې د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار نه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د ښځو لپاره هم نیمه نړۍ. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د هیواد د پوهنې له بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د پکتیکا ولایت چارواکي د حقانی شبکې د یو نامتو قمندان له وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالات وایي که ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تر ټاکلي ضرب الاجل یعنی د جون تر 1.3 نیټې اټومي نهایي موافقه ترلاسه کړي، پر تهران لګول شوي اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول لرې شي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق اداره ټینګار کوي چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د هیواد د پوهنې له بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دې ادارې مسؤل پان په جوزجان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې اوس هم ډېر زده کوونکي په ناوړه شرایطو کې تر خیمو لاندې زده کړې کوي. نوموړي جوزجان ته د یو شمېر ښوونځیو د وضعیت د لیدلو لپاره تللی. یونیسف په 2014 میلادي کال کې افغان زده کوونکو سره د 9.8 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړې وه. اوس مهال ویل کېږي چې نږدې 2 میلیونه زده کوونکي د یو شمېر ستونزو له وجې د زده کړې نه محروم پاتې دي. د پکتیکا ولایت چارواکي د حقانی شبکې د یو نامتو قمندان له وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ملا رمضان په نوم د حقانی شبکې د قمندان د دوشنبه په ورځ په برمل ولسوالۍ کې د ملي اردو د تصفیوي عملیاتو پر مهال ووژل شو. تر دې څو ورځې مخکې افغان امنیتي ځواکونو د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د حقانی شبکې درې مشکوک غړي نیولي وو. د بغلان ولایت په مرکز په لخمري کې سیلابونو لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. په بغلان ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر محمد نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته ویلي چې ویره ده چې سلګونه کورونه د سیلابونو له امله لمنځه تللي وي، خو تر اوسه پورې د پلخمري د سیلابونو له امله د وختو ځاني او مالي زیانونو په اړه دقیق او نهایي معلومات نه دي ورکړ شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 3.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ. د امریکا متحده ایالات وایي که ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تر ټاکلي ضرب الاجل یعنی د جون تر 1.3 نیټې اټومي نهایي موافقه ترلاسه کړي، پر تهران لګول شوي اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول لرې شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس د دوشنبه په ورځ وویل چې واشنګټن ایراني چارواکو ته دا غوښتنه وضع کړې چې پر تهران لګول شوي بندیزونه به د نهایي موافقې په چوکاټ کې په مختلفو پړاوونو کې لرې شي. هغه ویل د دې موضوع پر جزئیاتو به نورې خبرې هم وشي. ایراني چارواکو ویلي اوس چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د موافقې پر یو چوکاټ سلا شوي، متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه د نهایي موافقې له لاسلیک کېدو سره سم پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دغه راز د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هم هغه غوښتنه رد کړه چې په نهایي موافقه کې د ایران د اسرائیل د موجودیت حق په رسمیت وپېژني. لبلی خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به د منځني ختیځ د بې ثباته کولو لپاره د ایران د فعالیتونو په وړاندې د متحده ایالاتو له متحدینو سره په ګډه کار وکړي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما د عمان ولسمشر سلطان قبوس بن سعید السعید ته د دوشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې وویل چې واشنگټن به له عمان او نورو سیمه ییزو شریکانو سره کار وکړي چې په سیمه کې د ایران او ورانکارو فعالیتونو ته ځواب ورکړي. عمان په یمن کې د ایران د مداخله په وړاندې چې تهران د حوثی وسلوالو په ملاتړ تورنده مخالفت څرګند کړی. په سوریه کې د اسلام پالو ډلو وسلوالو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 200 کردان خوشي کړي دي. د سوریه د بشري حقونو سرونکي ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي دغه کردان چې ټول سړیان او ملکی وګړي دي په سوریه کې هغو سخت دریځو ډلو خوشي کړي چې له النصره ډلې سره چې په دې هیواد کې د القاعده څنګه بلل کېږي اړیکې لري. د کوباني د سیمې لپاره یو مسؤل ادریس ناسان وویل چې دغه کسان د یکشنبه به په ورځ هغه مهال برمته شوي و چې د اپرین له خاره حلب او دمشق ته تلل. د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ویان وویل دغه کسان په 500 وړو بسونو کې سپرو او د ادلب او په ادلب کې پر یو برخه یې د النصره جبهه کنټرول لري برمته شوي و. وسلوالو ښځې او ماشومان پریښي و خو دغه سړي یرغمل کړی و. د امریکا د بس چنخار د منډو د سیالیو پر مهال د بمی چاودنو د تورن جوهر سرنایف د محکمې وروستی بیان پرون په ماساچوسټس ایالت کې اعلان شو. یو ویش کلن سرنایف د قتل په څلورو قضیو تورن دی. نوموړی تورن دی چې د 2013 میلادي کال د منډو سیالیو کې دوه بمونه ایښي و چې د چاودنو په نتیجه کې درې کسان ووژل شول. سلرم هم د پولیسو د یو افسر د وژلو تور پرې لګول شوی. د سرنایف مدافع وکیلانو ویلي چې که څه هم نوموړي په دې حمله کې لاس درلود خو خپل مشر بنسټ پالي ورور تیمور لنګ چې له چاودنې څخه څلور ورځې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی و سرنایف یې دغه کار ته هڅولی و. خو څارنوالان وایي سرنایف د دغې حملې یو فعال ګډونوال و او غوښتل یې چې په متحده ایالاتو تروریستي برید وکړي. ټاکل شوی ده چې قضایي هیئت نن خپله فیصله اعلان کړي. سرنایف په وژنو کې مجرم وپیژندل شي هغه به په عمری بند یا هم په اعدام محکوم شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی به هم د خبرونه او ځینی نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو امریکایي سناتور پر سپینې ماڼۍ غږ کړی چې د عراق تیروتنه په افغانستان کې تکرار نه کړي. هغو ګواښونو ته په پام سره چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان ته متوجه کړي. آیا دا ځل به په افغانستان کې جګړه د دې ډلې په نوم دوام وکړي؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی دی.
داعش ډله په افغانستان کې وای نه لري طاقت یې د خلکو د دې ډلې سره د غټې اړیکې لکه طالبانو سره چې درلودې دوی سره نه لري.
د افغانستان د مدني ټولنې غړي د فرخوندې د قاتلینو علني مجازات غواړي.
فرخوندې باندې ډېر ظلم شوی ده او دې کسانو ته باید جزا ورکړل شي او هیڅ مساهلات نه کار ونه اخیستل شي.
د خبرونه په دوهم نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د ښځو لپاره هم نیمه نړۍ. یو امریکایي سناتور چې په وروستیو کې د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کړی دی په سپینې ماڼۍ غږ کړی چې د عراق تیروتنه په افغانستان کې تکرار نه کړي. جمهوري غوښتونکو سناتور کوري ګارډنر له افغانستان څخه په تدریجي ډول د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د باراک اوباما د ادارې وروستۍ پرېکړه ستایلې ده خو په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام غوښتنه هم کړې ده. رضوان مراد یې نور جزئیات وړاندې کوي.
جمهوری غختون کې سناتور کوری ګارډنر ویلی د امریکا حکومت باید په افغانستان کې هغه خطا تکرار نکړي چې په عراق کې کړی ده. د امریکا چاپ ډینور پوسټ ورځپاڼې د سناتور کوری ګارډنر چې په دې وروستیو کې له افغانستان او منځني ختیځ کتنه کړې ده په حواله ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش فعالیت ته په پام سره موږ باید یقین شو چې افغانان داسې پړاو ته ورسیږي چې په خپله له ځان څخه د دفاع جوګه شي. سناتور ګارډنر په دې اړه چې د ده په نظر امریکایي سرتیری باید تر کله په افغانستان کې پاتې وي وویل دا پریکړه به د متحده ایالاتو ولسمشر او پوځي قومندانان کوي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پروسې دورو کولو په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړه هم ستایلې ده. له افغانستان، کویت، عراق، اسرائیل، اردن او برتانیا څخه د متحده ایالاتو د کانګرس د دغه نوي غړي د کتنې هدف د نړۍ له مشرانو سره د اړیکو ټینګول خودل شوې دي. ویل کېږي چې سناتور کوری ګارډنر په دې وروستیو کې د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی دی او نوموړی هڅه کوي چې د امریکا د بهرني سیاست په برخه کې پالیسي جوړونکي رول ولري.
ومورېدل چې یو امریکایي سناتور ویلي دي چې امریکا باید په افغانستان کې هغه تېروتنه تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې وه. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د غرض د یوې بلې ډلې د ګواښ موضوع هم ډېر رابرسېره شوې، داعش یا د اسلامي دولت ډلې چې تېره اونۍ امریکا ته په سفر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د امریکا کانګرس په وینا کې پر دې موضوع تاکید وکړ او ویل چې یو بل خطر هم د افغانستان حالات تهدیدوي او هغه د داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله ده. په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د یو کارپو هم نظر هم اخیستی دی، خو اوس بلاړ شو کابل ته. نن یو شمیر کسانو بیا د ایران د سفارت مخته مظاهره وکړه او د هغه هیواد د چارواکو چلند دی په ایران کې له افغان کډوالو سره وغانده. دا چې دا مظاهره د چا لخوا را بلل شوې وه او پکې څومره کسانو برخه اخیستې وه، زموږ خبریال له دغې مظاهرې بیرته راګرځېدلی د کابل په استډیو کې د یوسف خان زادران، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
بله نوریاس نوری صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بالکل، نن سبا په کابل کې مظاهرې ډېرې شوې دي بیلابیلو موضوعاتو باندې. نن په کابل کې د ایران ضد مظاهره وه چې دا مظاهره د مشارکت ملي ګوند د لسګونو پلویانو او د کابل د اوسیدونکو لخوا مخته وړل کېده. دا مظاهره سهار 9 بجې تقریبا د کابل د شهر نو پارک څخه پیل شوه او مظاهرچیانو ګڼ شمېر د ایران په ضد شعارونه ورکول او بالاخره د ایران سفارت مخې ته راټول شو او د دې ګوند د مشر نجیب الله کابلي لخوا یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې د ایران وروستي فعالیتونه وغندل شول او ایران او په ایران تور پورې شو چې ایران په عربي هیوادونو په تیره یمن، عراق او همدارنګه سوریه او په افغانستان کې ځینو جنگونو ته لمن وهي او په عربي هیوادونو کې پیل شوي جنگونه د ایران لخوا رهبری کیږي او هغه ته افغانان لیږدول کیږي. دوی تعداد هم خبر کو چې شاوخوا 350 تنه افغانان په عراق، سوریه او یمن کې وژل شوي دي چې یوازې مسؤول ایران دی. د دې مړي جسدونه هم بیرته نه افغانستان ته راوړل شوي دي او نه هم ایران ته راوړل شوي دي، بلکې په هغو هیوادونو کې په ډلیزو قبرونو کې خخ کړی شوی دی. په همدې ډول دوی د افغانستان له حکومت وغوښتل چې باید د ایران سره د ایران څخه هغه ارقام راواخلي چې څومره افغانان الته جنگونو ته لیږل شوی دي او ولې په افغانانو او ولې افغانان د ته حاصل کیږي یا د ته مجبور کیږي چې جنگ تلاړ شي یا جنگ وکړي. په همدې ډول د ګوند ویل چې داسې اسناد لري چې افغان کورنۍ چې په ایران کې اوسیږي د $500 معاش په بدل کې حاصل کیږي چې د هیوادونو ته د جنگ لپاره ولاړ شي. په همدې ډول د مظاهرچیانو شمېر تقریبا لسګونو ته رسیده او د کابل ښار ډېر اوسیدونکي وو او همدارنګ د مشارکت د ملي ګوند پلویان وو. د جمهور رئیس لاغه پریکړه هم ملاتړ اعلان کړ چې د عربستان په حق کې کړې ده چې کچیر عربستان ته کوم ضرر پیښیږي دوی به د عربستان په خوا کې درېږي.
بله یوسف خان زادران، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې مو د مشارکت ملي ګوند د نننی اعتراض د نننی مظاهرې په اړه واوریدل چې د ایران د سفارت مخته رابللې وه او د غرض د دغې مظاهرې ګډونوالو له افغانانو سره په ایران کې د ایرانی چارواکو د بد چلند او دغه راز دا چې ویل کېږي ایرانی چارواکو په وروستیو کې د منځني ختیځ جګړو ته ځینې افغانان استولي او په دې جګړو کې هم یو شمېر وژل شوي دي، په دې اړه یې خپل اعتراض څرګندو. د هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې راپورونه خپره شوي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه واضح دریځ نه دی غوره کړی چې آیا په رښتیا هم د عراق او سوریه جګړو ته افغانان استول شوي او کنه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د پوځي چارو کارپوهان وایي که څه هم چې د اسلامي دولت یا داعش ډله د افغانستان په ټولنه کې پراخ ملاتړ نه لري، خو امنیتي ادارې باید سر له اوسه د دې ډلې پر ضد جدي او دقیق ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ رسنۍ وایي داعش د کابل په شاوخوا کې فعالیت پیل کړی او له منځني ختیځ سره هم تماس لري. رضوان مراد دا موضوع د امنیتي چارو له کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل سره په مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی امرخیل د مرکې په پیل کې افغانستان ته د داعش د ډلې لخوا د متوجه خطر په اړه وایي.
امکانات دې ستاسو د داعش ډله مخفل زیاتېدو سي. دا مخکې هم ویل شوي وو چې په لوګر کې مخصن څرخ په لوګر کې د دوی اډې شته، خو هغه چې په شمال کې هم وایي چې دوی رخنه کړې ده، هلته وجود لري. په فراه کې، په یمن کې، په نورو ځای کې هم دوی له وجود نه خپله دولتي چارواکو هم ویلي دي، بعضې والیانو هم ویلي په غربي کې. خو یوه خبره ډېره مهمه ده، ټولو خبرو کې دا ده چې د داعش ډله په افغانستان کې ځای نه لري. په حقیقت کې د خلکو او د اطراف د خلکو یا د مرکز د خلکو یا د ټولو خلکو د دې ډلې سره دغه خیالي کې لکه طالبانو سره چې درلودې دوی سره نه لري. دغه خبره سبب د دې کېدای شي چې سړی ووایي چې د دې خطر
یو ډېر ساده پښتنه، اما چې فکر کوم اکثره له پامه غورځول شوی. داعش په منځني ختیځ کې رامنځته شو، داعش هلته فعال دی. په افغانستان کې داعش څنګه ورسیږي؟ له هوا نه یا له اسمانه خو نه پرېوځي داعش؟ یا به خپل وسله والی د افغانستان او یا به د سیمې استخبارات پکې دخیلي دي؟ مسله کې ستاسو نظر څه دی؟
دا خو موږ بار بار دا ویلي دي چې د سرمایه وادې په کومو ځای کې چې اول په خاطر فتح د نسوانۍ کې چې دوی را پیدا شو، هلته غرنۍ منطقه ده، هلته نه د آس شته، نه د موشل لاره شته. واضح خبره ده چې د چا په واسطه باندې دوی راغله. داسې مثلا د موږ همصاحبان یا د موږ په اطراف کې څوک دي، هغوی دوی په کلاس لري، یا داسې له خونه سراتر تر اروپا پورې هم داسې اوازې شته چې دوی د دې پراته کې لاس لري. د دې وروسته دا خبرې په افغانستان کې یادېږي. یوه خبره ډېره واضح ده چې یعنې داعش پیدا کېدونکو ته چا راوستلي دي. په خپل سر باندې امکانات دې نه وو چې دوی دلته راشي او دلته د افغانستان پیدا کړه، دلته د اډې پیدا کړه. دا خو ډېره واضح خبره ده.
افغانستان حکومت د داعش حضور او د داعش فعالیت کم ښیي، یا کم ښیي او یا نه غواړي چې د خلکو پام ورته زیات واوړي. د حکومت دا پالیسي، د امنیتي ارګانونو دا پالیسي څه ډول ارزوي؟
خو په حکومت کې هر پالیسي لري، هغه به لري. تاسو ته معلومه ده چې حکومت زموږ دومره قوي حکومت نه ده چې د ټولو ځای کې نفوذ ولري، د ټولو ولایاتو کې نفوذ ولري، هغه څه نه ده. نو په دې خاطر خلک خبرې دي، خلک دا ټولې خبرې دي، خلکو نه راځي. زه فکر کوم چې دولت ته ضرورت دا ده چې خپل تدابیر ډېر قوي ونیسي او د دې ځلې په مقابل کې باید ډېر دقت وکړي، ښه فعالیت وکړي.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل چې افغانستان ته د داعش د اسلامي دولت ډلې په نوم ډلې د ګواښ موضوع یې له رضوان مراد سره په مرکه کې البته څېړله. ښاغلی امرخیل وایي چې داعش لکه د طالبانو په څېر د افغانستان په ټولنه کې هغومره محبوبیت نه لري او نه هم په ټولنه کې ملاتړ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو یو ځل بیا خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې د ټینګښت په اړه هڅو او د کابینې د پاتې غړو په وړاندې د ولسی جرګې چلند ته ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې لپاره د طالب مشرتابه د تمایل هرکلی کوو. په سرمقاله کې راغلي دا چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د سولې په اړه د خبرو واک خپل مرستیال ملا اختر محمد منصور ته ورکړی، دا نو د سولې لپاره د طالبانو رسمي چمتووالی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي ملا منصور د طالبانو په لیکو کې یو سوله خوښونکی، خیر غوښتونکی او نرم خویه سړی دی او د سولې لپاره د د ټاکل کېدل د ټولو خلکو له هرکلی سره مخ شوې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د خبرو مسأله لا هم په ابهام کې ده. سر مقاله لیکونکي ویلي سره له دې چې ځینو رسنیو داسې راپورونه ورکړي چې طالبان سولې ته چمتو دي، خو ورځپاڼې طالبانو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې طالبان له افغان حکومت سره سوله نه کوي ځکه چې دوی له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلي د سولې د خبرو د پایل ډاټ هیڅوک هم نشي ورکولی، او خدای چې ټول افغانان له خدای وغوړي چې نور د ملت له بدمرغیو وژغورل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د کابینې د پاتې غړو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې له نوو وزیرانو د پنځو تابعیتونه او تحصیلي اسناد ستونزې لري. د نوو وزیرانو له ډلې د پنځو تابعیتونه او تحصیلي اسناد ستونزې لري. ورځپاڼې په دې مطلب کې د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون د غړي عبدالقادر ځاځي په حواله ویلي چې د پنځو کاندید وزیرانو لپاره به چې دوه ګونی تابعیت لري او یا یې هم اسناد ستونزې لري د رایې ورکونې صندوق نه کېښودل کېږي. ورځپاڼې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې ممکن له همدې عمله د کابینې یو شمېر معرفي شوي کسان د باور رایه وانخلي. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په حواله لیکلي چې تر 1500 ورځو به والیان مقرر شي. په مطلب کې راغلي چې د سرپرست والیانو موجودیت د ناامنیو اساسي لامل دی. خو د ولسي جرګې مرستیال ویلي ولسمشر ژمنه ورسره کړې چې تر 1500 ورځو به والیان هم وټاکل شي.
ازادي راډیو اوري د سهار 10:21 دقیقې دي. د افغانستان د مدني ټولنې غړي د فرخوندې د قاتلینو علني مجازات غواړي. د افغانستان د فرهنګ او مدني ټولنې رئیس د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل علني مجازات د نورو د عبرت سبب کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي د فرخوندې قضیه باید داسې وڅېړل شي چې د ټولنې د خلکو ترمنځ د اختلاف سبب نه شي. 28 کلنه فرخونده د قرآن کریم د سوځولو په تور د تیر لمریز کال د هود په 28مه د یو شمېر کسانو لخوا ووژل شوه. خان محمد سین په دې اړه تفصیلی راپور کې دی و دینی عالم او د خلکو نظرونه هم راخستې دي.
د فرخوندې د وژلو په اړه د خلکو لخوا د عدالت غوښتنو په لړ کې دا ځل د افغانستان مدني ټولنه له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین دي په علني ډول مجازات شي. د افغانستان د فرهنګ او مدني ټولنې رئیس تیمورشاه حکیمیار د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د مجرمانو علني مجازات به خلکو ته عبرت او په راتلونکي کې به د داسې پیښو مخه هم ونیول شي.
اول عاملین از این قضیه به شکل علنی باید مجازات شوند.
لومړی باید د قضیه عاملین په علنی ډول مجازات شي ترڅو هغه کسانو ته عبرت شي چې غواړي له قوانینو پرته خلک په سارایي محکمو کې اعدام او یا یې وسوځوي، او په موجوده پیښه کې شامل کسان هم وپوهیږي چې په داسې مواردو کې هیڅوک د انفرادي فیصلې حق نه لري.
خاغلی حکیمیار وویل د عدالت پلی کول او د مجرمانو علنی مجازات کولای شي چې خلک د دوی مسؤلیتونو ته متوجه شي. وویشت کلنه فرخونده د تیر لمریز کال د هود پاتو ویشتمه د کابل ښار شاه د شمشیره زیارت ته سیرمه د قران پاک د سوځولو په تور د یو شمیر کسانو لخوا لومړی وبجل شو او بیا ورته ور واچول شو. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت سیړنه خودلې ده چې فرخونده په بشپړه توګه بیګناوه او د قران پاک هیڅ نسخه نه وسوځولې. د فرخوندې وژنه په هیواد کې دننه او بهر زرګونو کسانو د غونډو او مظاهرو په کولو سره غندلې او خپلې د عدالت غوښتنه کړې ده. د افغان حکومت چارواکي په دې نظر دي چې ډېر ژر به د دې پیښې څېړل بشپړ او عاملین به جزا ومومي. د افغانستان لوی سرنوالی هم ویلي چې د فرخوندې دوسیه به ډېر ژر بشپړ شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې د فرخوندې د وژلو قضیه باید داسې وسیړل شي چې د خلکو ترمنځ د اختلاف سبب نشي. خاغلی عبدالله عبدالله دا سرګندونه د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وکړه.
تقابلی را که به میان آمده بود میان جامعه مدنی و علمای کشور که همه در یک مسیر،
هغه تقابل چې د مدنی ټولنې او د هیواد د عالمانو ترمنځ ایجاد شوی و، د دې پر ځای باید ټول د سولې، عدالت او د هیواد سلامتیا لپاره په یوه لیکه روان شي. په دې هکله مو خبرې لرلې او کومې غوښتنې چې د فرخندې په هکله د عدالت په اړه شوې وې په دې هم خبرې وشوې څو دښمنان له دې موقع ناوړه ګټه وانخلي.
د فرخوندې وژنه د دې هیواد په تاریخ کې د وحشت یو بېسارې پیښه ګڼل شوې ده. خلک له حکومت غواړي چې د دې پیښې اصلي عاملین او هڅوونکي د معلوم او لازمه جزا دې ورکړي. دوی تاکید کوي چې حکومت د هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په انفرادي فیصلو خلک په واټونو کې ووژني. د اسلام له نظر مو د فرخوندې د وژنې په اړه له دینی عالم فضل رحیم محمودی سره مرکه کړې چې پام مو ورته راړو. جناب حلیمی صاحب، ستاسو په نظر د فرخوندې د قتل د عاملینو پر وړاندې باید څه ډول عمل وشي؟
فرخوندې باندې ډېر ظلم شوی ده او دې کسانو ته باید جزا ورکړل شي او هیڅ مساهلات نه کار ونه اخیستل شي. هغه جزا چې قانون او شریعت تعین کړې ده او هغه به قضایي قوه دغه لپاره انتخابوي دا باید ورکړل شي. په دې باندې ټول خلک خبر شي، نور خلک هم عبادت واخلي او خلک دغه شکار ونه کوي او دغه د اولیاو لپاره دغه د کورنۍ لپاره هم یو تسلي شي.
حلیمی صاحب، په تصویرونو کې او فلمونو کې ولیدل شول چې فرخونده په ډېره بېرحمۍ ووژل شو او بیا د دې جسد ته اور هم واچول شو. د یو تن داسې سیزل یا وژل په اسلامي شریعت کې په کوم ډول تفسیر شوی دی؟
اصل متق انسان چې ده د سره د احترام او د کرامت وړ ده. هر چا په جسد باندې وړل کافر دي که مسلمان دي، تجاوز کول روان دي. په اسلامي شریعت کې د کافر د متق انسان د جسد مسله کول روان دي. مسله کول دا چې اعضای تنقص شي یا دغه د حرمتي وشي، نو دا چې مسلمان وه یا چې د دې د احترامي شوی د جسد چې د ور واچول شوی ده، دا جرم زیاتوي. او د جزا قانون کې یو فصل د موت او قبرونو د حرمتي دا ټول په قانون کې پیشبیني شوی دي. څوک چې د مړو بې احترامي کوي، د قبرونو بې احترامي کوي او په روان تجاوز کوي، حتی نظر درنه چې ولو هر څوک چې د هر قوم نه وي په هر عقیده وي، دا روانه ده او دا چې د ناروا کار ده چې ته باید ډېر شي د پاک شي.
جناب مولوی صاحب، افغانستان یو اسلامي ټولنه ده او د دې لپاره چې په آینده کې د دې قتلونو او دې ته د ورته قتلونو مخه ونیول شي باید څه وشي؟ دینی عالمان څه وکړي او خلک څه وکړي؟
یوازینی عامل د دې قتل دا کسان چې هلته په زیارت ناست دي او خلک غلطي د تعویز په نامو باندې او د خلکو پیسې اخلي. یوازینی عامل دا و د حج اوقاف وزارت باید جدې اقدام وکړي. که په کابل کې وزارتونو کې، که په اطراف کې، که په کلیو قراجاتو کې، که په وزارت کې او که په جماعتو کې او که په کورو کې دوکانونه خلک خلاص کړي دي، دې شهرو مخنیوی باید وشي. علاوه له دې چې د فرخوندې د قتل عامل شو، په کورنیو کې بې اتفاقي پیدا کړې دي، د دې برخه باید ډېر جدي توګه سره ونیول شي. نن سره دا چې د تور دفو امنیتي کې تبلیغات پسې وشي او بالاخره بیا کذب شي ونه جدي دوم خبر دار چې امنیتي عموما خلک چې د شي واقعات ویني باید ځکه زړه اقدام وکړي، د مخنیوی وکړي. چې دا شي چې هغه به فعل وکړي او ویني چې کیږي خدای بیا تکرار یې کوي. ګنو د ما په نظر باندې یو د توجیهاتو مخه باید ونیول شي او بل امنیتي ارګان باندې کندي شي چې په دې حالاتو کې زر اقدام وکړي او د مخنیوی وکړي. علما هم په دې باندې مکلف دي چې په منبرو کې، په خطابو کې او په موضوع کې دا خبره خلکو ته ورسوي چې دا تجزیران ټول تګان دي او دا د ډېر فساد موجود دی په اسلامي کې، دې باید مخنیوی وشي او هیڅ پرونه نه کړو.
جناب مولوی صاحب، ځینې خلک په دې نظر دي چې باید د دې پیښې عاملونو ته علني جزا ورکړ شي. ستاسو نظر څه ده په دې سکه؟
زه خو په همدغه نظر یم، صحیح ده چې باید جزا علني ورکړل شي. دې لپاره چې نور خلک لږه عبرت واخلي، فشار هم همداسې ده چې چاپ جزا ورکول کېږي، باید نور ویني چې دغه لپاره عبرت شي او نور خلک دا فعل تکرار نه کړي.
جناب حلیمی صاحب، ډیر زیات تشکر، مهرباني، خوشاله اوسئ.
تاسو نه مننه. السلام علیکم.
کابل خاریان وای چې د فرخوندې د وژنې عاملین دي ژر تر ژره مجازات شي. د دوی نظریات به هم واورو.
د فرخوندې د کتلونو برکت دا وایم چې چون زموږ قضا ډېر فساد لري، زه خپل په دې متیقن یم چې شاید اصلي کسان نه وي نیول شوي. زموږ استخبارات کوشش وکړي چې هغه منطقې ته لاړ شي، هلته خپل تحقیقات بشپړ کړي. زه وایم چې ډېر په اسانه به اصلي جنایتکاران لاسته راوړي.
د فرخوندې د قاتلینو باره کې باید دا ووایو چې د هغو قاتلین په هر رقم څه کې اصلي قاتلین باید ونیول شي او خپل جزا عمل ته ورسیږي. په دې چې دا زموږ د اسلام رنګ سپکاوي په خاطر په ټول نړۍ کې د موږ رنګ بد کړي.
وخن داسې وه مسله داسې ده، نه افغاني بڼه لري، نه اسلامي بڼه لري او نه څوک دا شی منلی شي. او دا د حکومت کمزوري شي، څنګه کولی شي د پولیس په موجودیت کې یو تعداد او باش خلک دومره ځان ته قدرت او جرات ورکړه چې بالاخره یو څوک ووژني، بیا د موټر لاندې کړه، بالاخره سیند ته ورشي، بیا یې وسوځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د فرخوندې د قتل د قضیې په اړه بیا هم ډیرو افغانانو اس ام اسونه رالیږلي دي. خیرالله افغان له کندهاره لیکي، د افغان دولت په وړاندې دوی غټې قضیې پرتې دي. د فرخوندې وژل او په زابل کې د یو دیش برمته شوو مسافرو باید دا قضیې جدي تعقیب کړي او حل کړي. عبدالرحیم هم له زابل لیکي چې درې میاشتې کېږي ماشونه مو نه دي اخیستي، ځکه چې قراردونه مو بند دي. له مرکزي حکومت بالخصوص له اشرف غني څخه مو دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره مقررې خلاصې کړي. وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې شوې. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د ښځو لپاره هم نیمه نړۍ. خو تر دې مخکې به بیا هم لنډ خبرونه واورو له ناجیه صافی څخه.
افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق اداره ټینګار کوي چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د دې هیواد د پوهنې له بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د پکتیکا ولایت چارواکي د حقانی شبکې د یو نامتو قومندان له وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالات وایي که ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تر ټاکلي ضرب الاجل یعنی د جون تر 1.5 نیټې اټومي نهایي موافقه ترلاسه کړي، پر تهران لګول شوي اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول لرې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به د منځني ختیځ د بې ثباته کولو لپاره د ایران د فعالیتونو په وړاندې د متحده ایالاتو له متحدینو سره په ګډه کار وکړي. د امریکا د باستن ښار د منډو د سیالیو پر مهال د بمی چاودنو د تورن جوهر سرنایف د محکمې وروستی بیان پرون په ماساچوسټس ایالت کې اعلان شو. او د ترکیې حکومت تېره ورځ ټویټر، فیسبوک او یوټیوب انټرنیټ پاڼې وتړلې.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو، زموږ ستاسو همزولې اغا ملک سهار پیژنې. دوستانو د خپل آشنایانو او ملګرو تر اوسه یوازې د یو تنزویون کې په هیڅ پیژند، خو د لبل استعداد نو خبر لکوم استعداد. په نننې تاندې څنګه کې به واورېز نورګل شفق یم. ملګرو، د مایکروسافت کمپنی بنسټګر بیل ګیټس یو وخت دومره غریب و چې د یوې ورځپاڼې د اخیستلو وس یې هم نه درلود، خو نن سبا د نړۍ په شتمنو خلکو کې حسابیږي. د هغه ملک سهار اوسنی وضعیت د پخوانی غریب بیل ګیټس غوندې ښکاري او ښایي راتلونکی هم د ده په څیر سرنوشت سره مخ شي. دوستانو، هغه ملک سهار د غزنی د مقر ولسوالۍ دی. دې تر دا څه مودې وړاندې پورې ملګرو یوازې د یوه تنزویونکي په نوم پیژانده او د ده ترخو تنزونو ته به یې خندل او چک چک به ورته کړ.
دیار لسو درنیوم کال د کانکور په نتایج کې ځینې پارغین رن اوټ او ځینې کیچ اوټ کیو. او د ادارې په سات پر ضد مبارزې وزارت پر ضد بل د مبارزې وزارت جوړیږي. او اخیرا تنظیم همدا کسار ورځ من موږ تر 3 بجې پورې ستنه.
خو نن سبا د هماغه تنزویونکي هغه ملک سهار په وجود کې د افغانستان د راتلونکي د یو تکړه کمپیوټر او ساینس پوه څیره ښکاري. ښاغلی سهار اوس مهال د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصل دی. هغه ملک سهار د فیسبوک، جیمیل، یاهو او د ځینو نورو ټولنیزو شبکو په څیر داسې یو سافټویر جوړ کړی چې تر دغو هغوی ډیر خوندي او پرمختللی دی. د ښاغلي سهار دغه ابتکار لمر نومیږي. دا یې په اړه وایي:
په نور نړۍ کې هم دا کار روان ده، په افغانستان کې به هم دا کار کېږي. د موبایل دولتداري یا پر انګلیسي کې موبایل ګورنمنټ ورته وایي، هغه به دلته پلي کېږي او ټول خلک به د یو موبایل لارې د دولت ټول خدمتونو ته لاسرسی لري. ما چې کوم سافټویر طرحه کړی دی هغه د لمر په نامه ده. دی د موبایل دولتداري لپاره ده. کله دغه دولتداري ته یو څوک ورنه نیوځي، اول به خپل حساب جوړوي. ته به الکترونیکي تذکره لرې. کله چې دغه حساب ته جوړوي، نوم د پلار، نوم نیکه، نوم ولایت، ولسوالي، کلی، د وینې ګروپ، جنس او پر اخري دغه کې به د خپل الکترونیکی تذکره نمبر ورکوي کله ست دغه ورک نو د بځی پر ملي سرور کې حالت د هوا ټول اتبا سب تیپ کې اته هویت بکتل کې سرختيام پر د پورته معلوماتو سرل د تذکره نمبر ته موجود یا کنه کچیر موجود وي خو حساب دویم مرحله ته ځکنی په دغه جبه دغه حساب کنسل کیږي په اسلام باندې کله ست کې حساب تذکره اته هویت تایید سي نو غز دوه مرحله ته لار چې بلته د ځین شند کتابه ورسته تغیر نه خوري کله دا ورکه پر اخیری کې بد تا ته یو ایمیل ادرس درکول کیږي خو کې مثلا د سوي لکه ز خپل ایمیل ادرس جوړم هغه ملک اتلمر هغه ډومین به سرکاري کې
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما
همزولو خاغلی سهر وای چې لمر شبکه په خپل ځان کې ځینی نوري ډېری ګټوري اسانتیاوی لري چې ډېری مشهور ټولنیز شبکې هم هغه خېګنی نه لري ملک زیاتوی
دا وسنی ټولنیز شبکې لکه فیسبوک دا لکه مثلا ټوئیټر دا یا جیمیل یا یاهو سن ټولنیز برخې لري په څنګه ایمیل لري د دې کې ځینې مشکلات موجود یو خدای لوس خې اضافه حسابونه جوړو سي د خلکو د زورول لپاره او بل امنیت نسته کې ځکه هغه انټرنیټي غلي یا هکرانی وي بل ما غوته سي دا ټول شان په څنګه زدي تل تر سي ولري د دولت له خوا نور خدمتونه باید د لارو ته وړاندې سي او دولت هم سیاسي پالیسی یا غو باندې وده کولای سي اوس که پر فیسبوک نو ټولنیز شبکو کې هر رقم اخلاقي فساد چاروان کړی سو کې مخ نه نیولای ولې کې دغه یو پانه بند یې څوک بند کې څول په بل نه می جوړي دی بل چاپنه می جوړوي مثلا د مو خوند دی غوت زور باندې ور کوي سال مرکز کوم حساب جوړيږي یو څوک حق نه لري اوس اضافه حساب جوړ کړي خلاص یو حساب هم جوړ کړي هغه بل مرکزی مخابراتو څخه ما پالیسيان بنوځي کې یو کلندر په مستعار څوک حساب نه جوړولای کله دا حساب جوړيږي دوه برخې لري یو بیړنۍ څنګه دا یو ټولنې څنګه دا په بیړنۍ څنګه کې ډاکټر پولیس اتوایا او امبولانس د څلور سره بیل کوم مصرف اړ کېنی ولکي کټولنې څنګه تراسو الته به ټولنې شبکو ټول خدمتونه ست خو ځین شان به کی اضافه دي وزارتونه دلته د اوس وزارت باندې کیکاګی نه د وزارت ټول لیست براوړي کوم وزارت ریاست کې کار لري غیر ریاست ته به دي ګټه بدایي سي مثلا تراب کې مشکلات او لګنې ګونې لدیس خ مخنیوي کیږي بل ډېر وسی اوس کی ارزي وزارت ورجل د خپل اسناد دي شان پختنه کوي خبدای سي هغه پر ویډیو ډول یا دی ویډیو افغاني په مقابل کې خپل مشکل بل دي سي وخت زیاتی بل دي سي ورسي بل دي سي خپل مشکل حل کوي
دوستانو عبدالحق سلام زوی چې لاغ ملک سهار سره لتیر او څوکلون راهیسه پیژنې وای چې د ملک کارونه مخته حیرانون کیو خاغلی سلام زوی وای چې هغه ملک خو لا د لسې په دوران کې یو فرمول جوړ کړی وو
ا فرمول د هجری قمری سنه هجری المریز ته او همداسي سوي تاریخ ته او همداسي برعکس د دوی اوختل په ډیر دقیق شکل باندې لکه په خو هم یو بل فرمول وو خو هغه چندان ګټور نه وو کله چې ډیر وخت تاریخونه پکې غلط راغلی وای ډیر نه منون کی خبره ماته په خپل وا ځکه یو څوک چې طنز وای پولنی زبرخه کې کار کوي هغه بیا د مکتب زده کون کوي بیا د راضی یو فرمول باندې هغه شی چې دای باید زده کړی دای هغه څه راوړي ټولنه ته وړاندې کوي د مته ډیر عجیب و اوس چې دا سافټویر جوړ کړی دی دا ډیر عجیب خبره ده کله چې دای پنتون ته ولاړ نو په یو کال په یو نیم کال کې دای تر دې سرحده راورسې چې دغه یو جامع طرحه وړاندې کوي چې تقریبا په نړۍ کې دی خساره نشته
ملګرو ښاغلی ملک سهار وایي چې دا موضوع د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي او مخابرات وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره هم شریکه کړي چې هغه یې هرکلی کړي دی د مخابرات او د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي معین ایمل مرجان سره چې په اړیکه نیولو بریالي نشوم دوستانو نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مشر آغا محمد حیدری می وپوک چې دا آغا ملک سهار دغه جوړ کړي سافټویر څومره ګټور دی او کله به کار واخیستل شي نو خاغلی حیدری وویل
دغه کوم اپلیکیشن سړي جوړ کړی دی هغه ملک سړي دغه یو کارند اپلیکیشن ده دغه اپلیکیشن کولای شي چې په الکترونیکی حکومتداري کې ورڅخه ګټه واخلل شي د مخابرات وزارت مرستیال موین ایمل مرجان سره زه کېناستم هغه په واده مونږ تر کړو چې مونږ به ان شاء الله دغه اپلیکیشن څخه ګټه واخلو او دغه اپلیکیشن خاص یوازې او یوازې هغه تخنیکی مسایل برېښنایي تذکرې ته متعلق دي کله برېښنایي تذکره هم تطبیق شي مونږ به کېدای شي په خړه ډول باندې دغه اپلیکیشن څخه ګټه واخلو او په خپل کار او ټولنیز شرایط کې مونږ هم د تواده ورکړو نو هغه ملک سره مونږ په همدې اړه باندې هم پیلن په خبرو کې یو او د سره لګیا وي چې څنګه وکولی شو دغه سیستم د کار او ټولنیزو چارو وزارت سیستم هم د دوی له دغه موبایل اپلیکیشن سره وصل کړو.
دوستانو، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د ټکنالوژۍ او نوښت برخې مشر ویس پایاب وایي چې دوی د ډیوی او ابتکار یا نوښت په نوم د سیالۍ ځینې داسې پروګرامونه لري چې د سهار په څیر ځوانان باید برخه پکې واخلي. د پایاب په قول
د ډیوی برنامه د رقابتي شکل لري. مونږ فعلا نسو کولای سي یو څوک که یو څه ښه کاري کړی راسن مونږ هغه ته یو جایزه ورکړو. مونږ همیشه غواړو چې رقابت باید وسي. د یو ننګونې د یو سیالۍ په چوکاټ کې باید رقابت وسي تر څو چې ګټونکی معلوم سي. خو به دلته نورې برنامې هم مونږ لرو. مثلا مونږ یو برنامه د ابتکار په نوم باندې لرو. هغه افغانان چې دوی یو ښه مفکوره لري، دوی غواړي چې یو ځانګړی تولید ولري د ټکنالوژۍ په برخه کې او سبا لغه نه یو شرکت یا یو کمپنۍ جوړ سي، خو دوی ځای نه لري. دوی نه پوهېږي چې یو شرکت څنګه جوړ کړي. هر کال په حدود د 10-12 دا رقم ګروپونه راهلته راټولوو. په ظرف د شپږو میاشتو کې مونږ دوی روزو او ورته دا کوشش هم کوو چې یو پروژه هم ورته برابره کړو. مخکې له دې نه چې دی منهج د یو کمپنۍ فارغ کیږي او مارکیټ ته وځي.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم. تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وره
دوستانو، څه وایي چې بې زحمته راحت نشته. هغه ملوک سهار که شپې نوې رڼې کړې او زحمت یې نوی ایستلی، ښایي خپل دروني استعداد یې په وجود کې مړ شوی وی. ځکه خو د هغه ملوک سهار ملګری عبدالحق سلامزوی وایي چې دی ډېر خواریکښ او هڅانده ځوان دی.
دغه اقتصادي مشکلات کله کله په ځینو خلکو ډېر بل رقم تاثیر کوي. نور لا ژوند لاس په سر شي، هغه که زده کړې کوي لاغو نه لاس په سر شي، وایي راځه اوس به یو بل ځای یو بل کار شروع کړم. خدای بیا لغو سربیره ماغه د مکتب درسونه چې شي وو هغه به داسې ویل. بیا مې د ده نه پوښتنه وکړه، مل ته څومره درس وایې؟ راته ویلې وایي چې مکتب کله رخصتی وي نو تر غرمې یا کله کله تر مازیګر پورې شپږ سوه پوښتنې یادوم. دا نورو ورځو کې چې مکتب ته ځم بیا ایله تر 200 پوښتنې پورې. خو 200 پوښتنې ما ته د غو زده کول، د ځوابونو زده کول یې ما ته ډېره غټه خبره وه. خو دا کول د شپې تر 12 بجو پورې بم دی درس ته ناستو، تر 3 بجې پورې بم، بیا سهار هم همدغسې وختي پاڅېده.
همزولو د نریو او وړو زړونو خاوندان له ژونده زر ګیله من کیږي او زر زړه ماتې کیږي. خو هماغسې زر د یو چا خواګه او حوصله ورکوونکي خبره تاثیر هم ور باندې کوي. د هغه ملوک سهار زړه هم د غزنی ولایت امنیتي مشکلاتو او خپلو کورنیو اقتصادي ستونزو ورنری کړی وو. په دې کې یو زړه خوږی ډاکټر همایون را پیدا کیږي او دته نوي امیدونه او حوصله ورکوي. سهار وایي
کله چې نامنو یو له امله د موږ ښوونځی وتړل سو په خپل کلي کې، نو زه غزنی ته رانم. هلته د اقتصادي مشکلات له خطره مله یو کلینیک کې مله یو ډاکټر سره کار پیل کړ چې مخکې له غرمې به په میناخانه کې کار کول. وروسته به بیا زه تلم ښوونځي ته. ډاکټر صاحب همایون نوي پر داخله څانګې کې متخصص ده، نو هغه له ما سره دې برخه کې ډېر کومکونه وکړو. پر رواني لحاظ یې زما ته ډېر څه را زده کړل او زه یې جوړ کړم. ډېره حوصله یې راکړه او زه دې ته وهڅولم چې ته باید دا اقتصادي مشکلات کوي تا هم وي، خو ته هر څه زده کولی شې، هر څه ویلی شې. او زه دې ته وهڅولم چې زه دلته کابل ترولیږي. کله دلته کابل ته رالم په څنګ کې بلایلی کې سره ومه، دلته ادبي غونډو په دوی کې مې ګډون سره کول، لیکوالانو له دې سره ملدل. نو دای دې لامل څه چې ما دا کول ښوونځي نه فارغېدم. زه اول نمره ومه په ښوونځي کې، ما پیسې دې ونیوي ولا
مستی مستی دا ځواني ځواني دا بغیر بیٹھی یو بخانی دا.
اغه ملک سهار ته خو ډاکټر همایون حوصله او امید ورکړ. خیر دی اوسی. دا اغه ملک ملګری عبدالحق سلامزوی بیا وایي چې ما حوصله او لستونزو سره مبارزه لدز د کړې.
عجیبا ما ته داوا چې یو کس ته دوم رضایت اقتصادي مشکلات ولري بیا دې له مشکلات سره داس مبارزه وکړي. زما اقتصادي حالت لخوا خدای کله بچیال ته غونډو ته یا با کومبل ځای ته ملګرو وغوښته، نو حالت بدای دی خپل اقتصادي مشکلات په خاطر چې پیسې به نه درلودې. دای به ډیر وخت امداغه سی په خو باندې روان و، کرایه به دې موټر نه درلودا. داغه سی مشکلات کله کله کتابونه خستلو برخه کې ما په خپل لدنه داغه د ژوند کول د مشکلات سره مبارزه او حوصله ټول لدنه زده کړی دي.
روانم حوصله نه دلوی دلی پاس دلی اخیر می دهمت نا مرحلے او شرمی دلی
همزولو چې ټینګ عزم او منزل ته د رسیدو ټینګه اراده له چا سره وي د هغه پښو ته سمندرونه او غرونه د ټینګې نه وي. هغه ملک سهر هم وایي چې همدا ستونزې او د ژوند لوړې ژورې وې چې زما اراده او عزم یې راپوخ کړ او زه یې داسې نوښتونو ته وهڅولم. خبرې اورو.
ځینې خلک وایي چې دما د پرمختګ خنډ مشکلات و، خو زه وایم دما د پرمختګ اصلي لامل اقتصادي او امنیتي مشکلات و. که چیرې امنیتي مشکلات نه وای زه به دلته نه وای راغلی. که چیرې اقتصادي مشکلات نه وای نو ما به دومره ټینګ عزم نه وای پیدا کړی چې دلته یې راوستم او دا لوړ فکرونه یې راکې پیدا کړو. یعنی هغه څوک که دا بانې کوي چې هغه وایي چې زه د اقتصادي مشکلاتو یا ځینې نور مشکلاتو کړه ما تر چا کومک کړی وای یا ځینې دا مشکلات نه وای، نو ښه به دا وي چې هیڅوک له ځان سره دا بانې ونه لري. یوازې او یوازې ټینګ عزم د انسان د کامیابۍ تر ټولو ښه لاره ده او همدا مشکلات چې اصلي لامل د پرمختګ.
زان په سړک زان ته خون ځای جوړ کا وچه ډوډۍ اخرا قلم را واخله په دې نړۍ کې زان ته ځای جوړ کا.
اوریدونکو، هغه ملک سهار اوس هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. له خپلې کورنۍ لرې په ډېرو مشکلاتو کې ژوند کوي او مبارزه کوي چې خپلې لوړې زده کړې لا پسې غني کړي. د ده غوندې باهمته او هڅانده ځوانان او د ډاکټر همایون غوندې زړه خوږي هیوادوال دې خدای ډېر کړي. نننۍ تاندې څانګې رانغاړو. دا خپرونه په فیسبوک پیدا کړئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده www.facebook.com/تاندې څانګې.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. نننۍ خبرونه کې مو د فرخوندې د شهادت په حق لا د دې د کورنۍ لغړو استادانو او عامو خلکو سره خبرې کړې دي. هیله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملوسی. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د هوت 28مه نیټه د مازیګر شاوخوا 3 بجې د شاهد شمشیره په جمعات کې یو چا آواز وکړ، هلی قرآن ته یې ور ورته کړ. دې ښځې قرآن وسوځاوه. احساساتي او بې خبره خلکو پرته له دې چې د موضوع په څرنګوالي ځانونه خبر کړي د میرمنې په وهلو ډبولو یې پیل وکړ.
چمے پارٹی مارا
د انجلی فرخنده وا و وشت کال مخ کی دی نړی ته سترګې پرانستی. په بی بی سارا لیسا کې درس ولوست. وروستا په بی بی عائشه صدیقه دارالعلوم کې شامله او اسلامي زده کړې وکړې. دای دوهم ځل و چې شاهد شمشیره زیارت ته تللی و. مختلف خلک او په ځانګړي توګه میرمنې له خرافاتو منع کړې. دوی پوکړي چې په زیارتونو کې ځینې کارونه حرام او د اسلام خلاف دي. په دې وخت کې د زیارت یو مجاور د قران کریم د وځولو او کفر تور پرې پوری کړ. خلک لتیګو سوټیو او لرګیو سره پرې راټول شول. مرګونی گزارونه یې پرې وکړل. لبا مېرا وغورځوله، بے حجاب یې کړه، موټر لاندې یې کړه. بلاخره یې نازک او لطیف روح ترې واخیست او مړی ته یې ور ور واچوه. خپل خبرونه په لومړی برخه کې د فرخوندی له دردیدلې مور او د کورنۍ له نورو غړو سره غږیدلی و. د فرخوندی مور سره لدی چې دومره لوی غم لیدلی خو بیا یې هم سینه سپر کړې، په لوړ مورال خبرې کولې او د خپلې لور ځینې ښه صفتونه یې بیانول. ویلې چې فرخونده یوه مهربانه او خاص نجلۍ وه، ټوله شپه به یې عبادت کاوه او ویل به یې غواړم دومره ډیر درس ووایم چې نوم مې په تاریخ کې یاد شي.
من مادر فرخونده هستم. فرخونده یک دختر مهربان، یک دختر
زده فرخونده ماریم. هغه یو مهربانه او میلمه پال انجلی و، هر چا به خوشاله. له ماشومانو سره ماشومه او له لویانو سره لوی و. په ټولو لورګانو کې مې د پوهې زده کړې او له هر پلوه خاصه و. له ماشومتوب څخه عبادت کاوه. تل به ویل چې غواړم ډیر درس وایم او نوم یې په تاریخ کې یاد سي. د سهار له خوا به له خپلې خور سره د تجوید کورس تله او د قران کریم حفظ وکاوه.
امره امشیری خود می رفتن یک کورس تجوید برادرش گرفته، باز می رفتن همی جمع و سپاره آخره حفظ می کرد تجوید.
خالده د فرخنده مشره خورده دا وای زل فرخنده نه ډیر خاطرې لرم. تل به دواړه یو ځای وو. هغه ډیر زړسوانده او بادیانه تنجلی و. خالده وای خور به می د شپې لخوا د تهجد لمونز او د خدای ذکر کاوه.
بیشتر نمازای تهجد و شب خیزی بیحد اندازه داشت
و دش پیل خواب تهجد مونز او مطالعه کوله. تل به تسبیح په لاس کې وي. فرخونده به تل بیوزله میرمنو او ماشومانو ته ځورېدله. تل به کوشش کاوه چې له هغوی سره مرسته وکړي او دا یې ډیر خاص خوی و. تل به ویل چې کار پیدا کړم او معاش می شي نو په شهید شمشیره زیارت کې دا ټول خرافات له منځه وړم.
خدا منم معاش بته اولین کار کنم به شهید شمشیره. ولی سب کمیل و رفته بود همه خرافات بدعت از بین میبره.
اغلی خالده وای فرخونده با حجاب او په پرده کې و. له ماشومتوب نه اسلامي حجاب مراته و. حتی پلار می د هغې ویښتان نه ولیدلی.
حجاب از او اعظمی توفلیه.
فرخونده له ماشومتوب نه ډیره په پرده او با حجاب و. تل وی په خپل خواخه اسلامي جامع اغوستلې او ویل به چې حجاب د ښځې لپاره فرض دی او دا دلیل به په قرآنی آیتونو او حدیثونو ثابت و. هغه دومره با حجاب و چې حتی پلار می د هغې یو تربیخته هم نه ولیدلی او دا ورته چانه ویل، بلکې خپل خواخه و.
حجاب ای است که حتی صبح که از خواب می خیست پدر مموی فرخونده رو ندیده بود.
د فرخنده مشر ورور موجب چې په ظاهر ایزان قوي خود خو په زړه کې ناامیدی او خفګان زالې کړی وي. د خپل شهید خور په لوړ شخصیت ویاړ کاوه او پوهه یې ستایله.
فرخنده یک دختر بود مهربان.
فرخنده یو مهربان انجلی و ډیر ارمانونه لرل. دا یې هیله وه چې غریبو او بېوزلو ښځو ته خدمت وکړي، د قرآن حافظه و، تل به یې اسلامي کتابونه لکه قصص الانبیا، د اسلام تاریخ، احادیث، انسان پیژندنه، د ښځو حقونه د قرآن له نظره او دې ته ورته نور ډیر کتابونه مطالعه کول. په هغه ورځ چې شهیده شوه، سهار زما خوا ته راغله، سل روپۍ مې ورکړې او هغه زما وروستۍ خدای پاماني وه ورسره.
پیگیه را گرفت که حالا پلیس میگه دمون دسکه بلو شما دو دانه پنجایی هم هست. آخرین ودای ما بوده با صرف آنی که ما داگه بکنش.
خاغلی مجیب زیاتوی چې د فرخوندی تر مرګ وروسته زموږ کورنۍ او دوستانو دا پریکړه وکړه چې د شهید فرخوندی په نوم یو خیریه بنیاد جوړ کړو، تر څو د فرخوندی ارمانونه او غوښتنې د دې بنیاد له لارې ترسره شي.
فرخنده جان
دا فرخنده له شهادت نو وروسته کورنۍ او دوستانو دا تصمیم ونی و چې دا فرخنده په نوم یو خیره بنیاد جوړ کړو، تر څو د هغې ارمانونه د دې بنیاد له لارې ترسره سي او راتلونکو نسلونو ته یو مثال سي چې یو افغان انجلۍ د ظلم او بربریت پر وړاندې ودرېده او ځان یې قربان کړ. نو ځکه مو د بنیاد جوړولو هڅه وکړه او د فرخنده پلویان کولای سي غړیتوب پکې واخلي.
خواست او تقاضایی که داشته باشن از بنیاد اونا بتانن در این بنیاد عوض شوند.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیم نړۍ خبرونه له آزادی رادیو ناوری. د بی بی عائشې صدیقې مدرسې استاد مفتی شمس الرحمن احمدزی وایي فرخونده ډیره نیک عمله او با اخلاق نجلۍ وه. نوموړی د فرخوندې د فراغت د ورځې یوه خاطره هم راته وایي.
شهیده فرخنده چې زه د حدیث او استاد په درلوم کې او دوه کلمه سره د 13 او 14 سم کې حدیث مسره لوستلې دي واقعا ډیره بیبی او نیکه خزه او مشابه په پرده کې تل او راتله او همیشه د نور او خويند سره په خ اخلاق او خ سلوک سره ژوند تیرو په اخر چې کله دا فارغیدله په غورز باندې ماته راغله خاص تن راتویل چې استاد زته نه معافي غوړم کې دې شي زمانه کوم په درس کی یا په احترام کې د استاد سره غلطي سهو شوی وي نو زه د ټولو خبرو استاد مافي غوړم مله استاد خو ما ایس کله په شاګرد باندې نیو کنه کی او شاګرد همیشه ک غلطیم تر وشي استاد هغه معاف کوي او موږ ستاسو غلطي لیدل نه ده نو الله پاک دې خورز او خجوندر کی دعا مرته کړی ده
د دې مدرسې یو بل استاد عبدالمنان نظامی چې د فرخوندې د صنف نگران و د هغې د ښو اخلاقو یادونه کوي او وایي چې دوی له فرخوندې نه ښې خاطرې لري
شهیده فرخنده سی و دا زمون شاگرد و زید دوی نگران و یو زر درس و نویم کال کی الدتی علیسم سن پی شامل سو مسرح او پا یو نوی و عالی درجه دی دارلون نفارش شو زرکر چی دی نگران و دستی کم وقت ندر آغلی دستی سم مشکل را مختکری لو استادان تا یا نور و خپل هم سن پیان شاگردان تا زی وازی نبل که طول استادان و طول دغا کم محاصلین چی دی هم سنفای و دی هم دوره و دی ټول خاطره لري هر یو د دې یادبود کی حجاب دې حجاب اسلامي حجاب یو سترګي باندې ده او نور یو مخ پټ وو دا یوازې په د سنف نه بار یا د لولو په دالیزو کې یا د لولو نه بار په سړک کې په سړک یو په دفسو کې با حجاب نه بلکې د سنف په دننه کې با حجاب او حجاب اسلامي ته ډیر ټینګار کوي د حجاب اسلامي مراد کوله او هر وخت د حجاب اسلامي لپاره هلې ځلې
د خاغلی احمد زی په وینا فرخوندی قران نو وسوځولای او کڅوک پر اختیا هم دا کار وکړي نو دولت باید ونیسی د قوانینو پر اساس جزا ورکړي خو د خلکو چی فرخوندی سره کوم عمل وکړ دا وحشت وو په هیڅ دین او آئین کې جواز نه لري
اول خدا کار دې کړی نه دا او کار یې کړی وای هم بس یو ښځه بیا را پیدا شي یو ښه شخص پیدا شي دا کار سی وکړي نو د هغه جزا دا ده چې دا به دولت ونیسي او دا به حبس ته بوځي او دې په عمل باندې تحقیق وشي که چېرته هغه باندې ثبوت نه و خو هېڅ خبر به نه وي او که ثبوت پرې پیښ شو که زنانه وي نو به حبس کې به وخت تېر کړي او که نارینه وي د هغه لپاره به درې ورځې استطابت وخت ورکول کېږي توبې که توبه یې وي سره بیا دې توبه قبلېږي نو هغه دې جرم ته دې حالت د خلکو دې سره دا ظلم کو سزول یو کړن یا دا چې موټر پیو خېجو نه پېګند دا څنګه وحشي زړونه ودي خلکو چې آیا دوی د خپل کورنۍ لپاره د دوی خپل خزل لپاره خوند لپاره دا رقم مرګ او دا رقم تیرې خوخی نو طبعا هیڅ کې نه خوخی نو دا کار چې دوی کړی دی دا خلاف د شریعت دی او خلاف د اسلامي قانون دی نو چاته دې اسلام جواز نه ورکړي چې خلک دا رقم تیرې وکړي او ارسو الله تعالی فرمایي جاکم فاسقون بنبن فتبینوا چې کله یو خبر راغی نو تبین کوي تحقیق کوي
د خبرونه په دې برخه کې د فرخوندی د شهادت په اړه د څو تنو هیوادوالو نظرونه اورو
دونه خوښینه مې سه ایسو ویل یعنی نشم ویل ډیر یعنی ډیر زبګنون کې واو ټول خلکو ته یو د سی ویرا ور پیدا کړل سي فرخنده ایوا افغان انجلی وا ایوا مسلمان انجلی وا دی و انسان په هیڅ هغه و انسان وا ایس لازم نه وسی د سی او غسر د سی ظلم وکاندي د سی ظلم تر اوسه په تاریخ کې مانو ولیدلای فرعون چې فرعون و هغه کنو بی بی آسیا چې ډیر په ظلم او وحشت و وجله دونه نو ور سره سوي لکه فرخوندي سره سينن وسه يعني بي ساري ظلم ور سره وکاو هيس گناه نه دلودله
فرخنده او مظلوم شهید را د دینی او عالم او د قران قاری و د دې مر د فجی شکل باندې ز تقوی کوم او خدای تعالی نو دې ته جنت پرځوس غواړم چې ځا په حق و زکه سي په زیارتو کې جنډه کول او سجدي کول دا ناروا دي نو دې ته برین جنت غواړم
فرخنده
فرخنده یو افغانه یو انسان او یو مسلمانه وسی کوم کار سی دی سره وس تاثر او تاسف احساس مونږ ته را پیښ سوی د سیدا کار لوي جلی سره وس هغه خلکو سیدا کار لفرخنده سره کړی د هغه دی اول خپل خپل خور خپل مور او خپل خويندې نظر کې ونیسی سی کچیر د دوی خپل خپلوانو سره دا کار سوی دی بس احساس لره نو دا یو ډیر بد کار دا سی فرخنده بیگونه مړ کړل او بے پدس یو وحشی مرگ سره مړ کړل
د فرخوندی د قتل پاړه د حقیقت موندنې کمیسیون نتایج ښیي چې فرخونده کاملا بیګناه او د بې ځایه تهمت ښکار شوه. ویل کیږي چې په دې تور و څلوېښت کسان نیول شوي دي چې نولس پکې پولیس دي. دا چې د فرخوندی دوسیه کوم ځای ته رسېدلې د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې اړه وایي.
د میرمن فرخنده دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسېدلی ده او دا دوسیه څېړنو لاندې ده. په دغه دوسیه کې شپږ څلوېښت تنه متهمین شتون لري او په دغه اواخر کې یو بل متهم هم نیول سوی ده. دا دوسیه د نافذه قوانین سره سم څېړل کېږي او انقریب زی سلام محکمې ته مول کېږي. موږ په د فرخنده دوسیه په څارنوالۍ کې په اولویت کاري مو قرار لري او څومره زر موږ وکولای شو چې د دې تحقیقات بشپړه کړو او سلام محکمې ته دوسیه وسپارو. په دغه دوسیه کې اسناد شواهد مدارک شتون لري. تحقیقات ادامه لري. آینده څو ورځو کې انشاءالله رحمان د تحقیقات تکمیلیږي.
په دې هیله چې په دې قضیه کې دخیل اشخاص د خپلو اعمالو سزا وویني او دولت د خرافاتو د ترویج مخه ونیسي چې بیا داسې پیښې تکرار نشي. قدرمنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم.
زمون پکلی کې شرم جوړوي.